انتخاب د امریکای په خلکو باندې بد اثر کړی وو، مګر اوس فکر کوي چې یو نوې د شریک پیدا سوې ده په افغانستان کې متحد دی همکاري ته، نو ځکه فکر کوم چې یو نوې آغاز موجود ده.
مننه جلالی صدا. ټاکل شوې ده چې نن جمهور رئیس اشرف غنی او ملګری هیئت د امریکایي لوړ رتبه چارواکو سره په کم ډیوید کې وګوري. ولسمشر غنی او اجرایوي رئیس عبدالله به د جمهور رئیس اوباما سره په دې سفر کې وګوري. د جمهوری ریاست د دفتر نه په خبرو شوې بیان کې راغلی دی چې جمهور رئیس غنی به په دغه سفر کې د امریکا د جمهور رئیس براک اوباما ترڅنګ د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن، د کانګرس د مشر، د ناتو د سازمان له سرمنشي، د امریکا د بارنیو دفاع او د مالی او خزانه د وزیرانو او همداشان د نړیوال بانک د مدیر هیئت سره وګوري. په بیان کې راغلی دی چې جمهور رئیس غنی به د پنځنوي په ورځ د امریکا د نیویارک ښار ته ولاشي او هلته به د ملګرو ملتونو په مخر کې د دغه سازمان د سرمنشي بان کی مون سره وګوري. جمهور رئیس غنی به د خپل سفر په جریان کې د امریکا د کانګرس ګډې غونډې ته وینا وکړي.
اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان لحظات قبل در مقر وزارت دفاع ایالات متحده گفت که دهشت افغانی تهدید و بدبختی است و مردم افغانستان در مقابل دهشت افغانی بازنده نخواهد شد و بر دهشت افغانی غالب خواهد آمد. آقای غنی این سخنان را در اولین روز دیدارش امروز صبح در واشنگتن در حضور مسئولین ارشد وزارت دفاع ایالات متحده بیان کرد. رئیس جمهور افغانستان روابط افغانستان با آمریکا را بنیادی خواند و از فداکاری نیروهای آمریکایی در افغانستان ابراز سپاس کرد.
د ناتو نظامی قومندان بیا په غرب باندې غږ کړی دی چې اوکراین ته د دفاعي وسلو په لیږلو باندې غور وکړي، چې د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د طرفدارو بیلتون غوښتونکو سره د روسیې د مقاماتو دوامدار ملاتړ شنکي. د امریکا د هوایي قوې جنرال فیلیپ ریدلوف د یکشنبې په ورځ په برسلز کې کانفرنس ته وویل فکر نه کوي چې د امریکا او بل هر هیواد هر وسیله د مذاکرونه وایستل شي. بریلوف ویل د ناتو استخبارات ښیي چې تازه شواهد شته چې د روسیې طرفدارو بیلتون غوښتونکو درنې نظامي وسلې او نور تدارکات لیږلي دي، چې دا کار د مسکو د سره د هغه تړون نه یا د هغه اوربن نه بشپړه سرغړونه ده چې د فبروري په میاشت کې شوې ده.
پاکستان امروز نخستین رسم گذشت روز جمهوریت را پس از 7 سال برگزار کرد. در اسلام آباد و ویژه در اطراف محل که نمایشات نظامی راه اندازی شد و تیارهای جنگی مانور اجرا کردند، تدابیر شدید امنیتی اتخاذ شده بود. در این میان سایر تسلیحات و تجهیزات نظامی پاکستان همچنان نخستین تیاره بدون سرنشین ساخت آن کشور را به نمایش گذاشت.
د عراق صدر اعظم حیدر العبادی به په راتلونکې میاشت کې واشنگتن ته په سفر راشي چې د اسلامي دولت په ضد د روانې جګړې په باره کې وغږیږي. دا خبرې نن سپینې ماڼۍ کړې دي. دا سفر به چې د اپریل په 14 کېږي، په 13 اگست کې د ښاغلي العبادی د صدر اعظم رئیسی د امریکا متحده ایالاتو ته د لومړنی سفر وي.
هند و چین دوره 18 مذاکرات مرزی را امروز آغاز کردند تا راه حل برای منازعات دیرینه ارضی دریافت گردد. هر دو کشور از دی زمان شاهد منازعات تلخ ارضی بودند. در دو سوی خط کنترل گاه و ناگاه درگیری های کوچک صورت می گیرد. چین ادعا می کند که 90,000 کیلومتر مربع زمین در شرق هیمالیا ملکیت آن کشور است، اما هند این ادعا را نمی پذیرد.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي سیمنتا پاور د هوچی اغیانو له لوري د مرکزي ښار تایز د نیولو نه وروسته پرون په یمن کې په ټولو رقیبو ډلو غږ کړی چې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د سولې په خبرو کې بیا ګډون وکړي.
براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده خواهان برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه در نایجیریا شد و از نایجیریایی ها خواست تا خشونت را تقبیح کنند که در گذشته باعث خدشه‌دار شدن انتخابات شده بود. رئیس جمهور اوباما افزود که رهبران و کاندیدان نایجیریایی باید به حامیان خیش واضح سازند که در انتخابات دموکراتیک خشونت هیچ جایگاهی ندارد.
در فرانسه محافظه‌کار گوند UMP پخوانه جمهور رئیس نیکولا سرکوزی رهبری کوي. په پرونیو محلي انتخاباتو کې په اول مقام کې راغله ده. د جمهور رئیس ولان سوسیالیست ګوند چې توقع نه کول انتخابات به وګټي، خو فرانسویان هڅولي وو د مارین لیپن د نېشنل فرنت په ضد رای ورکړي دي. مقدماتي نتیجې ښیي چې UPM 11% رای ګټلي دي، نېشنل فرنت 40% او واکمن سوسیالیست ګوند 0% رای ګټلي دي.
منابع امنیتي و ملیشه میگویند که اساکر وفادار به عبدالربو منصور هادی رئیس جمهور یمن با ده‌ها شورشی حوثی شیعه درگیر شدند که به سوی شهر عدن در حرکت بودند. مقامات امنیتی گفتند که شورشیان هزاران جنگجو را به جنوب فرستادند و اوایل صبح امروز با رسیدن به شهر عدن با اقوام سنی مذهب محلی درگیر شدند.
او د لیبیا د پاره د ملګرو ملتونو د استازي د وینا له قراره ممکن پراتلونکو څو ورځو کې د لیبیا د یووالي د حکومت لومړني غړي ونومول شي.
درن او کله منویدم کو تاسو د امریکا غشنا راډیونه امریکا ته د ولسمشر غنی د سفر په اړه زموږ ځانګړي خبرونه اوري. په دې خبرونه کې خو مو آصف صاحب په لومړی برخه کې البته پر امنیتی همکاروی باندې خبرې وکړلې.
بله، او اولین دیدار اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و عبدالله رئیس اجرایی از وزارت دفاع ایالات متحده بود که در جریان صحبت خود رئیس جمهور افغانستان گفت از کمک ها و قربانی های عساکر ایالات متحده در افغانستان قدردانی کرد. آقای غنی همچنان گفت که ما هرگز شکست نخواهیم خورد، تروریسم یک تهدید است اما مردم افغانستان مایل به نه گفتن بر دهشت افغانی هستند. همچنان آقای غنی گفت که اینک سربازان افغانستان مسئولیت کامل امنیت کشورشان را به دوش میگیرن که این همه میراث همکاری های ایالات متحده.
بله آصف صاحب، البته درون آوردون که باید وایو چی در خبرونی پا جریان که به موج در ولسمشر غنی ځانګړې مرکه چې د امریکا غږ سره کړې ده هغه هم ورته خبره کو.
بله، او اما پیش از این که بریم به مصاحبه رئیس جمهور افغانستان، همکار ما آقای ظفر هاشمی فعلا در کمپ دیوید است، جایی که وزیر خارجه ایالات متحده رهبران افغانستان به اونجا دعوت کردن و همچنان ساعت پیش همکار ما گفتن که سه جلسه در اونجا دایر شده که
روی نقاط مشخص موضوعات باندې امنیت اقتصادی او د سولې خبرې دي.
کاملا درست. بریم ببینیم که آقای هاشمی چی میگن. سلام آقای هاشمی، لطفا در مورد اگه معلومات بدین.
بله، سلام، صبح شما بخیر و شام شنونده عزیز بخیر. نشستی که امروز در کمپ دیوید تفریحگاه رئیس جمهوری ایالات متحده بین وزیر خارجه ایالات متحده آقای جان کری و رئیس جمهور افغانستان هم را با رئیس اجرایی برگزار میشه، بیشتر تمرکزش روی موضوعات امنیتی میباشه. البته در این نشست تصمیم خواهد گرفته شد که آیا بازنگری نیازدار، استراتژی ایالات متحده بر افغانستان بازنگری نیازدار یا نداره و علاقمندی مقامات امریکایی در پرتو گفته های رئیس جمهور افغانستان که گویا اگر امریکا خواسته باشه میتونه استراتژی خود بازنگری کنه، که بیان رئیس جمهور چند پیش بر رسانه های امریکایی گفته بود و توقع هم میره که بعضی با در نظر داشت وضعیت امنیتی افغانستان و تهدیدهای جدیدی که مقام های افغان پس از آمدن به واشنگتن روی از صحبت میکنن، به ویژه تهدید گروه دولت اسلامی را مبنا قرار داده و به گونه اشاره میکنن که گویا افغانستان به حضور بیشتر قوای امریکایی نیازمند است، اگرچه اونا میگن که با تمام تصامیمی که از جانب رئیس جمهور ایالات متحده و دولت مردان امریکا برگزار شده احترام میکنن.
تشکر. جلساتی که امروز ساعت پیش قرار گفته همکار ما برای افتاد تا کدام ساعت دوام میکنه و در حال حاضر هنوز جلسات دوام داره و یکی ختم شده؟
جلسات امروز جریان داره تا ساعت 4 بعد از ظهر به وقت واشنگتن یا مریلند که خود کمپ دیوید میباشه. پشت درهای بسته است، البته خبرنگارا اجازه نداره جلسات کاری بین مقامات ارشد حکومت افغانستان و ایالات متحده میباشه، تمرکزش بازم موضوع امنیتی است. در پایان روز ساعت 4 دیگر به وقت واشنگتن نشست خبری مشترک رئیس جمهور افغانستان، رئیس اجرایی و همچنان وزیر خارجه و مقامات امریکایی می باشه که در اوجه توقع می ره روی یک اعلامیه مشترک نشر کنند و صحبت کنند که چی تصمیمی را گرفتن، چی گونه بازنگری صورت گرفته و چی تغییر در استراتژی کنونی ایالات متحده در داخل افغانستان صحبت می کنند. قرار است که تا پایان امسال شمار سربازان امریکایی در داخل افغانستان به 5600 نفر کاهش پیدا کنه. شما البته گفته میشه که شاید این تعداد بعد از سال 2016 و در خصوص 2017 نسبتاً بلندتر از اون چیزی که رئیس جمهور اوباما گفته بود که به سطح یک سفارت محدود به کابل باشه، از او بلندتر باشه.
تشکر آقای هاشمی. در ختم برنامه مستقیمی که فعلا جریان داره باز هم شما را زحمت میدیم و با همکارای دیگه هم که با شما هستن صحبت میکنیم، اما رقمی که بیشتر وعده دادیم فعلا میریم به مصاحبه رئیس جمهور افغانستان.
بله، دقیقاً مخکی باید وایم چی د چلور بجو کوم خبری کنفرانس شیدی هغه به موږ په مستقیمه باندې در رادیو هم درنګز موږ د وی پانو او د تولنیز رسنوی لالاری
بله
په مستقیمه توګه خبره کو.
بله حتما پخش میشه که شنوندگان بعد ساعت 4 با وقت ایالات متحده البته با وقت واشنگتن میتونن اینا بشنون. وال میریم به سراغ مصاحبه رئیس جمهور افغانستان.
مننه ډاکټر صاحب چې موږ تم وخت بیل کو.
بسم الله الرحمن الرحیم. من له تاسو نه چې ماتم د فرصت راکړه تاسو لیدونکو سره وګورئ.
ستاسو د غوښتنې په اساس باندې متحده ایالات غواړي چې دغه 15,000 عسکرو د ایستلو پلان چې په پام کې لري چې 2015 کال تر پای وباسي صرف نظر یې وکړو. تاسو ولې دا غوښتنه وکړله؟
هموږ ماحول خطرناک ماحول ځکه چې انتخابات پیچلی سو اتم میاستې لاس لرئ او جناب کرزی صاحب چې دو جانبه امنیتی موافقه امضا نکړله دا د دې موجب وګرځېد چې په ډېر چټکتیا سره قوه ووزي او تخنیکي امکانات ضعیف سي د موږ د امنیتي قواو تمویل تجهیز او تعلیم سوال لاندې وو. نو موږ په دې بریالي سو چې په دې شپږ میاشتو کې له هغه بنیادي خطر نه چې د افغانستان دښمنان ورباندې حساب کوو هغه دا و چې یا خدای ناکه د دولت ته په عموم سقوط ورکي او یا ځینې ولایت د افغانستان ترلاسه کي مخنیوی وکړي. د دې لویې توطیې مخنیوی د افغانستان د ولس کامیابي ده او د افغانستان د مسلح قواو بریالیتوب ده. موږ اول کې په دفاعي حالت کې وو اوس په فضل خدای له دفاعي حالت نه وتلي وو تعرضي حالت کې وو. اما علاوه پر دې وخت چې د انتقال پروسه سمبالوله او ما افتخار د دې درلود چې تحصیل یې کړم ماحول بالماحول لا د پاکستان عملیات په شمالي او جنوبي وزیرستان کې په نظر کې نه وو د چا فکر کوم نو او د دې تاثیرات په موږ او په منطقه نو سنجول سوي دوم د داش موجودیت لا د اسانو کوم نو نو شب تروریستي شبکې هم د کیفی نظر نه تغییر کړي او هم د مختلفو عواملو لار نه موږ باندې تمرکز کړي. دا اشته موږ او تاسو په خوانی نوم خراسان یو عظیم سیمبولیک حیثیت لري او پیګه څومره دایشان خپل تخلص په خراسانی بدل کړی ځکه دوی په فلسفه کې د جن بل خراسان حرکت وکي او دوی سره به د اخر زمان جنگ په سوری کې په تبیق کې وکي. نو د دې ماحول په نیولو نظر کې موږ هغه بحثونه کړی دي چې موږ ملي ګټې خوندي سي او هم بین المللي خطرات نظر کې ونیو سي د هغه چوکاټ کې مشترکاً یو نتیجې ته رسیدو.
د امریکا او د افغانستان اړیکې ستاسو د مخکنی ځای ناستي حامد کرزي په ورستیو میاشتو کې ډېرې خراب شوې وي. تاسو کوم د څه متفاوت کار کړی دی چې دا به بیرته سمې کړي؟
اول دا و چې موږ په کار ته عمل پلاس کې وښست په اول ورځ کې د نوی حکومت موږ دو ارخیصه امنیتی مایده امریکی سره او تو ارخیصه امنیتی مایده لناتو سره امضا کرده. دوم ورس که موږ په اداری فساد بانده تمرکز کده کابل بانک قصه بانده. درم ورسی که ده خپل قانونی دنده چې د مسلح قواو آلا سرقماندانی ده عملی کرده. موک دوی تکینه ناستو او په عملی صورت باندیم خپل پروگرام قدم په قدم پلی که او دوی سرم بحثونه په اساسی توګه بیل احساساتو او په منطقوی چارو که بیا موگ ابتکار تلاسه که موگ چا تا ماتل نسو چه چین نستی کندو او اول مملکت یو د افتخار لرو چې د چین او د امریکا د مناسباتو د پاره قدم بیخی عرب مسلمان نړۍ سره تمرکز وکړه ټول خپل پنځه خارجي سیاسي حلقو باندې زور واچو او په دې اساس باندې موږ په مخ کې لاړ شو او علت دا ده چې موږ دا حس کړی چې امریکا ای موږ یو ستراتیجیک شریک ده او شریکانو منځ کې باید بحث اصولی او اساسی او په ګټو باندې بنا وسي.
تاسو به د سه‌شنبې په ورځ د جمهور رئیس اوباما سره لیدنه ولرئ، تر ټولو هغه مهمه خبره چې غواړئ ورته یې وکړئ هغه به څه شی؟
موږ ګټې مشترکې ګټې لرو، مشترک تهدیدات سره مخامخ یو. د دې په اساس باندې باید په اساسي توګه هغه رقم همغږي منځته راوړو چې د افغانستان ملي ګټې تامینوي او د امریکې حیاتي ګټې د دې وسیلې په اساس باندې خوندي کیږي.
ستاسو د تقسیم اوقات نه چې موږ ګورو د چهارشنبې په ورځ باندې به شاید تاسو دویم رهبر د افغانستان اوسئ چې د امریکا کانګرس ته او د دواړو جرګو یعنی خصوصا د ګوندونو د جمهوري غوښتونکو او ډیموکراټانو ګډې غونډې ته به وینا ولرئ. پوښتنه دا ده چې آیا د اکثریت جمهوري غوښتونکو او ډیموکراټانو ترمنځ چې کوم اختلاف شته د خپل منځي، آیا د افغانستان په اړه به د دوی پالیسي باندې بدله به کی یا څه تاثیر به وکړي ستاسو وینا کنه؟
نه، ځکه موږ د دې په دې باندې ویاړو چې د امریکې ټولې حلقې فضل د خدای په دې حالت کې راغلي دي چې افغانستان باندې اجماع تراسي، او ما ډېر وخت د کانګرس غړو سره تیر کړی. پس له دې نه چې ولسمشري ته ورسېدم دوی سره په تلیفون وغږېدلې. هر ډلې چې افغانستان ته راغلي دي له نږدې نه مې کتلې دي. په میونخ کې هم بیا لوی ډلو سره وغږېدم. تاسو ته معلومه ده چې هر څوک هر مشر د امریکا کانګرس ته نه میلمه کیږي چې دا ویاړو لري چې د امریکا ټولو ولس ته او ګډ مجلس ته خطاب وکړي. نو دې خطاب کې ضروره ده چې دا پیغام ورکړو چې افغانستان په یو منسجمه توګه په حرکت کې ده او په وحدت سره خطراتو سره چې واضح مشخص او مبرهندی مخامخ کیږي او بریالی کیږي. له دوی له مرستو نه مننه وکړو، اما د مرستو نه دوی ته پرېږدو.
مننه رئیس صاحب راځو د سولې خبرو ته. د طالبانو سره د مذاکرات د سولې خبرې چیرته رسیدلې دي او ولې تر اوسه پورې شروع شوې نه دي؟
مذاکرات باید مستقیمی، ځکه موږ ټولنه په غیر د هغه کې په شک باندې لویږیم او د شک فضا کې موږ ملي اجماع څه ضرور ده بیا ماتیږي. د ماحول برابرول اما کار او دا اما دنده ده چې اول ماحول برابر کړم. د ماحول په برابرولو کې شرایط مساعد سوی دی، اما دی برخی که باید همیشه سرای زختیر به احتیاط رفتارو که زکه غلط تعبیرونه یا غلط اقدامات دیر وخیم نتج دو موجب کیگی. تیر دی کرزی سب به دوران که دیری حل زلی سوی شپک ویست واره کرزی سب لار، اما ما حول برابر نسو. شرایط تغییر کرده په هغه سیاست باندې چې موږ نیولی انشاءالله تعالی موږ به لاس راونه ولرو. مګر تر څې ټول شی برابر سوي نه وي، زه د دې حالت کې نسم راتلی چې ولس ته ډاډ ورکړم، او تر څې ډاډ ونه لرم خبرې به مخکې له وخت دي.
یو بل پختنه مې د پاکستان په اړه کوله. تاسو پاکستان په شان یو هیواد چې هغه د سولې په مقابل کې یو خنډ او اوس د سولې یو حامی دی، یو ملاتړ او همکار دی، دا هم څنګه بدل کو، څم وکړل؟
تعبیر دا و چې اول افغانستان 5000 کال اوسېدلې، انشاءالله تعالی 5000 کال نور به وي. موږ په دې بریالی شوي یو چې په سیاسي وحدت په اساس باندې د منطقې ته ثابت کړو چې موږ د ازملال په حالت کې نه یو. موږ معنوي قوت، موږ سیاسي اجماع او موږ پروګرامونه د دې باعث کېږي چې په ډېر اساسي توګه منطقې او ټولو همسایګانو ته دا ووایو چې موږ سره همکاری د راتلونکي لاره ده او کولای شو چې د ګډو خطراتو په مقابل کې ګډ اقدامات وکړو. وسط جنگ او وسط خطراتو دا ده چې پاکستان په خپل ځان باندې خپل ثبات نسی خوندي کولی. هیڅ دولت په منطقه کې بیلې دی نه چې هر اړخیز منطقوي همغږي وي بریالی کېدی نسي. په دې اساس باندې موږ دا فرصت برابر کړ او زمینه مو برابر کړې چې انشاءالله تعالی یو بنیادي ګام به واخیستل سي چې د شپږ د تیرو شپږ درسو کالو ډیر بد او غمجن تاریخ په دې بدل سي چې موږ او تاسو وکړی سو منطقې کې حرکت، مثبت حرکت او تحول راو. اما دا رقم پروسه معلوم در دقت غواړي او هیله ده چې موږ په ډېر تدبیر سره دا عمل کړی او دا بیا هم تاسو ته وایم چې موږ حیاتي خبرې فعلا ثبات او د جنګ د توقف باندې دي، نور سیاسي خبرې مطرح نه دي.
آیا تاسو د ډیورند د کرښې په اړه د پاکستان سره کومه تازه ژمنه کړې ده؟
نه، ډیورند موضوع د بحث نه ده. ډیورند مال صلاحیت نه اوچت ده. هغه د افغانستان د لویې جرګې صلاحیت ده. اوس موږ په ګډو خطرونو او ګډو فرصتونو باندې غږیږو چې څنګه د دوه مستقلو خپلواکو دولتو منځ کې د همغږي شرایط برابر سي تر څو ټوله منطقه انشاءالله تعالی سولې او ثبات او رفاه ورسیږي.
مشارکت پایدار
سفر غنی و عبدالله به واشنگتن
از ساعت 7 تا 9 شام
و از 5 تا 7 صبح
از دوشنبه تا پنجشنبه
پوشش ویژه خبری و تحلیلی این سفر از رادیو آشنا صدای امریکا.
مشارکت پایدار
سفر غنی و عبدالله به واشنگتن.
درنوردونکو تاسو د امریکا جغ آشنا راجونه د ولسمشر اشرف غنی ځنګړې مرکه واوریدله. البته اسفي صاحب زبای درنوردونکو ته وایم چې نن ماشام د افغانستان په وخت په 12:30 بجو باندې موږ یو ساته راډیوي خبرونه لرو. د پرغه یو ساته راډیوي خبرونه کې به د ولسمشر غنی او همدارنګه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کيري کومګټ خبری کانفرنس شته دغه په باره کې
مستقیم
مغه به خپور سي او همدارنګه دغه ګډ کانفرنس په زموږ د ټولنیزو رسنیو د پانو لاري او همدارنګه زموږ د ویب پانو لاري هم خپور سي.
بسیار خوب، تشکر. نو گفتنه مونږه کې شنونده عزیز، آل ما وارد ساعت 2 نشرات زنده خود میشیم. ما حفیظ آصفی به همراه همکارم روشان نورزایی در خدمت شما هستیم. مهمانای محترمی که در بحث دیم ساعت 2 با ما هستند جناب استاد نصرالله استانکزایی، استاد پوانتون کابل و مشاور حقوقی پیشین رئیس جمهور افغانستان.
همدارنګه د نبراسکا په پوانتون کې د افغانستان د مطالعاتو مرکز غړی شیرجان احمدزی صاحب هم را سره دی. د سپو کوچ بس په د امزی صاحب نه پیل کو.
بله.
د اوس په کیم ډیویډ کې د افغانی آیات او امریکایي چارواکو ترمنځ غونډه روانه دي. د غونډه لکه څنګه چې ایوب خاورین صاحب ویل په درو مشخص مسایلو باندې راڅرخي. اول موضوع د امنیت و چې مشتاسو د پروګرام په لومړی نیمای کی وربندی پوره خبري وکړلې
بله.
دوام د اقتصاد موضوع ده او درنګ د سولې د خبرو موضوع ده
بله. در نیت برنامه بله. بله. د مسله اقتصادي و امنیت با اې دو مهمان محترم خود در میان میگذارم
بله. او زه به اول امازي صاحب ته ولرسم ولسمشر غني په خپل ویناو کې په خپل هغه مقاله کې چې د اجرایی رئیس عبد الله سره یو ځای لیکل ده د خبره کړې د چمور د امریکایانو نه د بهرنیانو نه غواړو چې زموږ سره دی زموږ کارونه دی وکی یا زموږ سره دی مرسي وکی بلکې دا ورڅخه غواړو چې دا سیمرسیز موږ سره وکی چې موږ خپل په پښو ودرېجو دغه تر کومه اندازې پورې فکر کوي چې د افغانستان هغه طریقه چې د نړیوالو څخه مرسته غوښتلې پاغه کې یو تغییر دی یو بدلون دی چې ولسمشر غنی خپل د کارو پاغه لومړی توبو کې راوړې دی
دغه مننه صاحب زه فکر کوم افغانستان باید هم دغه یو حالت راغلی وای چې د نړۍ نه د مرستو وختلو حالت راوته وای او دای غوښتي وای چې نړۍ په افغانستان کې پانګونه وکړي ترڅو د افغانستان خپل ظرفیت دومره زیات شي چې بیا په نړۍ باندې بار نه وسی بلکې نړۍ کې د یو مسؤل هیواد غوندې نقش ولوبوي تیرو در لاسکونو کې همیشه نړۍ موږ ته مرستې راکړي دي د خیرات په شکل فکر کوم دا یو وخت راغلی د افغانستان وخه نړۍ ته چې اوس موږ حالت نه غواړو چې راوځو بلکې تاسو موږ سره ستراتیژیکي مرستې په دې شکل وکړي ترڅو موږ ظرفیت رابرسی د سیو موږ په خپل خو ودرېګو او کوم منابع چې لرو هغه کې موږ سره مرسته وکړي موږ ته چل راز ده کوي نه دا چې موږ ته خواړه راکړي خو
bale
تشکر جناب آقای
احمدزاده
که در این بخش با ما هستین دوباره صحبت میکنیم استاد استانگزی صدای ما را مشتمین
سلام تقدیم میکنم خدمت شما و
تشکر شما جناب آقای استانگزی که دعوت ما را پذیرفتین و خوش آمدین به برنامه در آغاز سفر رهبران حکومت وحدت ملی را شما چگونه بررسی میکنین آیا بیشتر از هر مسائل اقتصادی و امنیتی بیشتر آیا یک اعتماد سازی میان ایالات متحده و افغانستان است و دادن هویت به حکومت وحدت ملی بفرمایید
ارز کنم خدمت شما که این سفر اساس همون تفاهم نامه سیاسی که در آغاز حکومت وحدت ملی به میان آمد به وساطت ایالات متحده آمریکا و بعد از او که حکومت تأسیس شد رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اظهار داشت که در 6 ماه آینده با هر دو رهبری حکومت خواهد دید این امو بحث است و یک سفر از قبل پلان شده است گفت اساسی است که علاوه بر این که ایالات متحده امریکا میخواهد که حکومت را که در نتیجه همکاری یا مساعدت خودش 6 ماه پیش به میان آمده این را مشروعیت بیشتر بده و یک انکشاف بتش اگر تعریف این باشه که سیاست خارجی ادامه سیاست داخلی دولت است جالب این خواهد بود که مقامات حکومت وحدت ملی چی را برای دوستای امریکایی شان ارائه خواهد کردن که چه دستاورد درسته سیاست داخلی داشتن تا به سیاست مناسبات بین ملی را داشته باشه بحث دومی است که به طور طبیعی ایالات متحده امریکا و دولت افغانستان به عنوان شریکای استراتژیک بعد از امضای توافقنامه استراتژیک بین افغانستان و ایالات متحده آمریکا و تغییرش امضای قرارداد امنیتی که در آغاز حکومت وحدت ملی میان آمده و طور استراتژیک با هم گره خوردن پس به نظر ما سفر یک روند عادی خواهد داشت و اگر از حالات سمبولیکی و احساسیش بگذاریم انتظار باید بکشن که داخل سفر به ختم اعلامیه چی نتایج را چی گفای نوره خواهد داشت این که مثلا ما نیاز نداریم به کمک های بین المللی ما فکر میکنم اگر از شوار بگذاریم ما نوزم نیاز داریم به کمک های بین المللی ما نیاز داریم مثلا به شما فکر کنیم که ما بدون داشتن همکاری های بین المللی نخواد بتانیم که نیروهای عسکری خود نیروهای امنیتی خود تامین بکنیم پس ما واقعا نیاز داریم و این نیاز برای مدت طبیلی مدت هست ما خواسته باشیم و نخواسته باشیم این تفاهم نامه و توافقنامه استراتژیک بین امریکا و افغانستان امضا شده از قبل حدود این همکاری ها هم بسیار واضح در پنج واضح هم بیان شده و ایالات متحده آمریکا به عنوان یک دولت متحد شده بوده انجام بده و دولت افغانستان هم باید تعهدات معین خود
تشکر استاد. من یک سوال کوتاه میخواستم از شما بکنم، آیا به نفع هر دو تیم است که در اینجا هر دو تیم مشاورین و اعضای خود مفصل آوردن تا به شکل جداگانه اظهار هویت بکنن، یا ای که به نفع حکومت وحدت ملی از این مسائل بگذرن؟ نظر شما استاد؟
من فکر میکنم که بهتر است که چون اینا به عنوان حکومت از آدرس حکومت افغانستان تشریف بردن به ایالات متحده امریکا، منافع گروپی خود کنار بگذارن و به عنوان یک حکومت باید مطرح شوند، نه به عنوان دو تیم جدایی که در انتخابات با هم رقیب بودن. چرا؟ دیگه دوران انتخابات هم گذشته و اینا باید شعارهای انتخاباتی و لابیگری های انتخاباتی که در دوران انتخابات صورت میگرفت از او انصراف بکنه.
تشکر استاد.
بله ډیر مننه کوم استاد سنغزی صاحب. احمد زی صاحب یو خبره ته اشاره وکړه، هغه د تعهدات خبره و چې د افغانستان حکومت تعهد کړی و د مرستو لپاره چې ځینې اصلاحات براولي، د فساد په خلاف مبارزه کوي. څه فکر کوي چې ولسمشر غنی په دغه څو میاشتو کې چې ولسمشر سوی دی دغه تعهدات ته څه کار کړی دی او څه لاس راوړنې لري چې دلته امریکایي چارواکو ته وایي چې ما دغه مسایل پورا کړل، دغه موضوعات می وکټل او اوس باید مسر د افغانستان سره مرسته وسی؟ په دې باره کې کچیر مشته ولشت توضیحات راکړي.
ګوري کوم مفخرنه چې افغانستان امریکا سره امضا کړل دغه د ولسمشر حمید کرزی په وخت کې لیکل شوی او جوړ شوی ده. هغه تعهدات چې ول هغه په دې امید ول چې راتلونکي حکومت به یو واحد اداره اوسي، نه ائتلافي اداره، د هغه په اساس به دغه وعدي ورکول کېدی او ایفا کېدلې. خو حالت بل ډول دی کې امریکایان هم دخیل دي، ځکه دا اوسنی حکومت یو ائتلافي شکل لري، د ملي وحدت حکومت دی، دا د امریکا منګړیتوب رامنځته شوی دی. حقایق ته که وګورو، هغه وعده چې دی کېدای شي ترسره شوي نه وي په تېرو شپږو میاشتو کې. اولا خو موږ مکمله کابینه نه لرو تر څو هغه وعده سره وفا وکړو. بل حکومت لا نیمګړی دی، ستونزې لرو. وعده لویه دا وه چې باید افغانستان ښه حکومتوالي معرفي کړي، د اداري فساد په ضد مبارزه وکړي، او هغه وعده چې کاندیدانو ولس سره کړوي هغوی باندې وفا وکړي. خو متاسفانه هغه حالت کې نه یو، ځکه داخلي ستونزې کوم چې د ملي وحدت حکومت په شکل کې رامنځته شوي دي، او دغه ته د حل لارې چې اوس دوه رهبران لټوي، دغه تروس پر ډیر وخت اخیسته ده. فکر کوم نور به هم وخت واخلي تر څو داسې حالت ته ورسیږو چې کوم وعده چې په قرارداد کې امریکایانو سره شوي دي او لاسرونو باندې ورکول شوي دي، او کوم عادت چې د کاندان د انتخابات په وخت کې خپل ملت سره کړی دي، هغه ته وخت برابر شي او هغه پوره کړی شي. نو زه فکر کوم وعدو سره دومره وفا نه ده شوی، حقایق بل څه وایي.
ولسمشر غنی هم په خپل خبرو کې وویل چې دغه تعهدات چې دي د فساد په خلاف چې مبارزه د اصلاحات چې دي اغه واخ وړي، او ته دا خبره لا کړې ده چې دا به د مقاومت سره هم مخامخ سي تر یو حد پوري.
بله یک مسله دیگه هم از جناب آقای احمدزی که به گفته کارشناسان امریکایی، خب فعلا سیل کمک هایی که در آغاز برای حکومت آقای کرزی سرازیر شده بود از او دیگه خبر نیست، و گفته می شد که وقت رئیس جمهور پیشین افغانستان به اینجا می آمد بیشتر با یک طرح خاص نبود، صرف بر جلب کمک ها بود، در حالی که فعلا رئیس جمهور افغانستان با طرحهای مشخص اقتصادی حضور یافتند. چی فکر میکنین که آیا چگونه خواهد توانست دوباره اعتماد سازی بکنن و کمک ها را دوباره جلب بکنن؟ آقای احمدزی
ببینین، وقتی که اداره تبدیل شد اعتماد بین کشور هم فرق میکنه، چون که هر رهبر نوی که در کشور میایه دو نمای از خود داره، یک ویژن از خود داره که بر همه ائتلافان خود رای میکنه که من در حکومت افغانستان یا در 5 سال آینده از این کارا میکنم و اقدام میکنم. و فکر کنم آغاز اعتماد سازی است بین امریکا و افغانستان، چون که اختلافاتی که بین حکومت حامد کرزی و اوباما موجود بود باید او فراموش شود و یک باب در روابط بین افغانستان و امریکا تأسیس شوه، که فکر کنم این سفر یکی از قدم هایی است که به او طرف میره. و اعتماد سازی ضرور از این خاطر است که پلان هایی که اشرف غنی با خود دارد باید با افرادی که به افغانستان کمک میکنن، کشورهایی که به افغانستان کمک میکنن، با وضاحت تشریح بده که پلان اقتصادی، سیاسی و هر گونه پلان که حکومت افغانستان داره باید به اساس ازو کشورهای کمک کننده در چوکات ازو به افغانستان کمک کنه، نه اینکه هر کشور از خود اجندایی داشته باشه و یا چارچوبی داشته باشد. باید مساعدهای مالی، نظامی و هر قسمی که باشه در چارچوبی که حکومت افغانستان آن را جور کرده ده او چارچوب باشه. فکر کنم جمهور رئیس اشرف غنی هم میخواد که چارچوبی که انکشافی که برای افغانستان داره او را به امریکا ایراد کنه و از اون طریق اعتماد جلب کنه و مساعدهایی که میشه در آینده او را جلب کنه تا آغاز اعتماد است. و اگر با وعده‌های خود ایفا عزیز شروع شوه که یک پلان واضح بر دوران کشورهای دونر تهیه کنن، یکی قدم اولی ساختن اعتماد می است.
تشکر آقای احمد زی.
بله وزبزه و حسن عزیز سبتولر سما درم موضوع چی البته په کیم ډیوډ کې به ور باندې خبري وسی، هغه د سولې پروسه د افغانستان کې د طالبانو سره خبرې دي او څناڅه په دا ورستوي کې موږ د خبری رپورټون دلودل چې د سولې په پروسې کې څه پیشرفت شوی دی او دغه رقم چې په خپل ولسمشر غنی خپل په وینا کې ویل چې ماحول جوړ شوی دی د سولې خبرې لپاره، تر کومه اندازې پورې فکر کوي چې دغه خوشبینی په افغانستان کې ستا او تر کومه اندازې پورې په خپل ولسمشر غنی کولای شي چې امریکا دې ته پیسلا ژمنه کی چې د افغانستان د سولې د پروسې سره مرسته وکي او په افغانستان کې طالبانو ته یا کوم مخالفین چې حالت جنگیږي هغه ته مثلا په سیاسي پروسې کې ځای ورکول سي.
تاسو کوم ځای پاز د پښتنې د اخري برخه سوال جواب؟
بله مېرمن،
زه فکر کوم چې امریکایان د افغانستان د جګړې او سولې په استباد په ستراتیژیک لحاظ زمونږ نه ډېر معلومات لري، ولی د قضیه یو جدی اخ تیر دیلس کلو که در امریکا متحده ایالاتو او تر اوسه پورې چې خپل پوځي حضور لري له افغانستان سره ستراتیژیک اوږدمهالی تړون لري، د هغه پر مبنا او د افغانستان د موقعیت او نوي چلنجونه او معضلات چې په سیمه کې ظهور کوي د ټولو باندې د امریکا متحده ایالات د خپل پوځي حضور په شتون سره کافي معلومات لري. داو ته دته زه فکر نه کوم چې د پاکستان په سیاست کې دومره جدي بدلون راغلی وي چې ماحول جوړ شي د سولې لپاره. کوایو چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ اړیکو کې بدلون راغلی دا په دقیقه نسبت ته چې وایي چې د سولې لپاره ډېر جدي اقدامات شوي دي. الته دا چې اول پښتنه بل هر چا سره دا وي چې د پاکستان په ستراتیژي کې د افغانستان په اړه څه بدلون راغلی؟ یوازې دا چې یو شخص ته ویل شوی د جمهور رئیس راغلی، آیا د اسلام آباد په ستراتیژي کې په کلي ډول باید بدلون راغلی وي؟ زه باور نه شم کولی، ولې هېڅ ډول الان نه لیدل کېږي چې د پاکستان په ستراتیژي کې د افغانستان په ارتباط کوم جدي بدلون رامنځته شوی. یوه مسله، بله مسله دا ده چې موږ څه ستراتیژي لرو د سولې لپاره، موږ اصول څه شي دي او هغه د خطر خط په کوم ځای کې دا تروت فون د افغانستان خلک نه پیږي.
بله استاد سنزه صاحب فکر نه کوي چې په خپل ولسمشر غنی ویل دي چې موږ مثلا د افغانستان ملي منافع چي دي یا غلا سراوړنې چي دي دا په بدل کې؟ بله
دا ډېر عام خبر دی، اجازه راکړئ.
بله
هر کوم چې د افغانستان د اساسي قانون مخې چې ښاغلی جمهور رئیس د ساتنې او څارنې او تطبیق مسؤلیت لري او د زمولانه دنده ګڼل کیږي، پریکي ول کیږي چې حکومت مکلف ده چې خپل داخلي او بهرني سیاست اساسي خطوط د افغانستان له پارلمان نه تشکیل کړي. دا د دموکراتیک دولت خصوصیت ده. متاسفانه نه د بهرني سیاست په ارتباط او نه هم د داخلي سیاست په ارتباط کوم مشخص کړنلاره د حکومت په خوانه دی چې د افغانستان پارلمان په تیره بیا ولسی جرګې تایید او تشکیل کړي. بس انا دا راته تر غوته موږ د مقابل لوري په ستراتیژي کې چې په دقیق ډول پاکستان ده بدلون نه شي او موږ خپله ستراتیژي مطرح نه کړو، د مال نظره د سولې خبرې د تیرو دیارلسو کلو خبرو شکلي تغییر ده نه ماهیوي تغییر. هغه په دې مانا چې دلته نوي ګروپونه ظهور کوي، له کلاسیکو او زړو ګروپونو سره مذاکره کول به د وخت ځای نه
بله. و شما در میان نقش ایالات متحده را که در روند مذاکرات قبلی هم خب نقش مهمی داشتن و هرچند با مثلا مذاکرات قطر به نتیجه نرسید، چگونه در آینده نقش ایالات متحده را در روند مذاکرات در آینده چگونه میبینید؟
من عرض میکنم که در قضیه افغانستان یک جهت ایالات متحده کاوه متحدین ناتوش است. این مرا که 13 سال حضور نظامی جنگ رویایی با طالبان و دیگر گروه های مسلح و زندان انداختن ده ها و صد ها از شخص به عنوان طالب و امثال این کلش نشان دهنده از این است که ایالات متحده امریکا در قضیه مداخله داره. یک، دو، تروریسم و افلاکت در منطقه ما یک چلنج و چالش تنها برای افغان ها و این منطقه نیست و فکر میکنم این چلنج است که کل دنیا را تکان میده. و ایالات متحده امریکا به عنوان یک ابر قدرت، ایالات متحده امریکا به عنوان یک عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد، ایالات متحده امریکا به عنوان بازیگر اصلی در سیاست های جهانی و منطقه‌ای دقیقا نقش دارد در مسئله صلح افغانستان و این با میتودهای مختلف شده میتونه. مردم افغانستان حق داره که از ایالات متحده امریکا در طول 13 سال گذشته گله داشته باشه و او گله ای است که هیچگاه نشد که امریکایی ها ما را در یک تنازو با پاکستانی ها حد اقل مساوی طول بکنن به اصطلاح عام.
بله، او استاد سلزه سب
همواره پاکستانی ها را کردیت دارن و پاکستان به اصطلاح و اسلام آباد هیچ گاهی انطوری که مردم افغانستان توقع دست و خود امریکای روزمره می دیدن نظامی هایشان ادارات استخباراتیش هم مشاهده می کرد که گروپ های مختلف از قلمرو پاکستان وارد افغانستان می شه، تجهیز می شه، تبدیل می شه، شان لازم را که برای بر پاکستان نه آوردن. ما امیدوار هستم امروز ایالات متحده امریکا که زمان با رهبری جدیدی در افغانستان مواجه هست و این سیاست های خود تغییر بیارن و مردم افغانستان به عنوان متحد استراتژیک در منطقه، به عنوان یگانه کشوری که در منطقه با او قرارداد نظامی امنیتی داره عملا همکاری بکنه.
بله سنزای صاحب، البته تاسو مخکې هم خبر وکړلې چې د پاکستان د نقش په حساب باندې د پاکستان د ژمنتیا په حساب باندې دغه خوشبینی چې اوس په خپل د افغانستان په حکومت کې پیدا شوې ده چې ګوندی پاکستان د افغانستان سره همکاري کوي د سولې په خبرو کې، یا داسې که ورته وکتل سي په خپل دلته په امریکا کې د چارو کارپوهان چې فکر کوي چې افغانستان او پاکستان د ګډ کار کوي دغه تر کومه اندازې پورې کېدای سي چې پیسېلا مثبت تمام سی او څنګه اساس په نظر باندې آی فکر کوي چې دغه غڅ دي چې امریکای غواړي چې دغه دوی وادونه سره ګډ کار وکړي او کڅنګ
دغه وزه څو نوې سم چې امریکا غواړي چې افغانستان او پاکستان سره ګډ کار وکړي سره د ځایر د امریکا دا وایي چې د دې لپاره چې کومه ان فاکت په دې ثبات کې نه لري چې دا ثابت کړي چې د امریکای د متحده ایالاتو اساسی وختنه یا جدی وختنه به داوی چه افغانستان و پاکستان به سیمه که سره گرد کارو دما اکده داده چه ده پاکستان حکومت دیل از سراورن پدر خبرو که چه اوسی کمی ده اون خوانه آمد ذهنیت
بله
ده پاکستان آمد ذهنیت پده شکل واره بود خصوصا ده پیخور نخورداری پیخن و روسته چه ثابته که چه لسول اغوالی او افراتت بکنی له بل خوانه هغه دیواله چې د دیلی او کابل ترمنځ په ریک پاکستان ته کې کېږي مسافه ایجاد کړي ده او خپل ځان کابل ته نږدې کوي چې دا د پاکستان د زړو ستراتیژیکو له جملې نه ده او د ستراتیژۍ د پاره په تیرو زمانو کې هم پاکستان هم ډېر کار کړی او اوس هم غواړي چې په دې لار کې لا هم فعال سیاست ولري او وکان په پاکستانیان غواړي چې تل سیاست سره چګره وکي اوس د نړۍ د پاتچاګل داعش مسله ده په دې باندې باید تمرکز وکړي دا په څه کې چې پاکستان اصلا د داعش تهدید حتی په خپل مدعوات کې هم نه منکسي نو په کلي ډول دا تهدید د فعل وجود لري په دې ثبات باید افغانستان سره مشترک کار وکړي دا تهدید دا وایي تهدید او ځکه افغانستان مقامات د جمهور رئیس کو شمول نه د تهدید نه خبرې کوي دغه مقابل کې ودی وي سوره په خبرو کې ما عقیده دارم چې تر اوسه موږ خپل اگر خطوط اسرخ سرخت پاکستانان ته مشخص نکو هر دول حرکت و دیر تسرعت سره تغییر منون کیوی پاکستان به تکتیکی حرکات کی افغانستان دولت مخالفین به مسلح مخالفین به تکتیکی حرکات کی او امتیاز اخیستلو حسب اینکی
تشکر جناب استاد استانگزی، باز هم با ما باشین. با یک پیام رادیویی گوش میدیم و بعد از او برنامه خود دنبال میکنیم.
امریکا ته د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د سفر د ملاقاتونو او ویناو په اړه خبرونه، مرکې، تبصرې او ځانګړې خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو له لارې اورېدای سي. د مارچ له 23 څخه تر 25.
درنه او قدرمن اوریدونکو، تاسو د امریکا ژغ آشنا راجونه امریکا ته د ولسمشر غنی د سفر په اړه زموږ ځانګړي سوي خبرونه اوري. په دې خبرونه کې موږ په دوو موضوعاتو باندې خبرې وکړې، یو په امنیتی همکاروي باندې خبرې وسولې، او څنګه ته په ډیوډ په کیم ډیوډ کې چې کوم ملاقاتونه روان دي، کوم غونډه روان دي، په هغه باندې په هغه موضوعاتو باندې مو یو په یو خبرې وکړلې. آصف صاحب اوندارنګ درنه اوریدونکو ته باید زه وایم چې نن ماشام د افغانستان په وخت په 12:00 بجو باندې موږ یو ساعت خبرونه لرو. بله، او د ماشام په 12:00 بجو باندې یو ساعت خبرونه لرو. په دغه یو ساعت خبرونه کې به د ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری خبری کانفرنس په مستقیمه توګه اوریدونکو ته خبر سي، او زموږ د وی پانو د لاري او همدارنګ د ټولنیزو رسنیو لاري هم دوی کولی سي چې د خبری کنفرانس پاره باندې خبرونه تعقیب کړي.
بله، بخش دوم برنامه ماست که در او در رابطه به مسائل اقتصادی و مذاکرات صلح با استاد نصرالله استانگزی صحبت میکنیم. اما پیش از اینکه بحث خود دنبال بکنیم، میریم به افغانستان و سراغ نظریات مردمی که در قبال سفر رهبران افغانستان به ایالات متحده چی نظر دارن. نظر از نارو بشنیم.
آصف جاوید هستم، خبرنگار در هرات. از دید من سفر ای دو مقام افغان میتونه که برای روند گفتگوهای سال در افغانستان کارا باشه، به دلیل رزی که امریکا به هر حال یکی از مهرهای اصلی هست در افغانستان و اونا میتونن که به گونه طالبان ترغیب کنن یا تشویق کنن مثل همیشه که بیان پای میز مذاکره بشن. از سوی دیگر مسائل دیگه مثل تجهیز نیروهای امنیتی هم حتما در رأس یا اجندای کاری ای دو مقام هست.
نهید فرید هستم، عضو مجلس نمایندگان. افغانستان کشوری هست که بزرگترین حمایت کننده مالی از ایالات متحده آمریکا هست، نه تنها در بخش نظامی بلکه در بخش ملکی و زیربنایی. حمایت کشورهای مثل ایالات متحده آمریکا از پروسه صلح میتونه به ما در قسمت جمع کردن معلومات و یا کشاندن جانب مقابل به پای میز مذاکره کمک بکنه.
اینا فقط همون کابل شیشته بین ارق پلو خورما خورده سابقه مردم هیچ نداره. اینا تمام روز که انتحار میشه، کشته میشه مردم، امنیت خراب شد. مورز روز اینا هیت پشت ملت هیت نمیکرده، فقط پشت جیب خود خیم.
من فکر میکنم سبقت گرفتن در سفرها و یا مسابقه دادن در سفرهای که امروز رهبران وحدت ملی ای روالر در پیش گرفتن نمیتونه هیچ درد دوا بکنه از جامعه.
ما نیاز به همکاری نیروهای بین‌المللی و خود ایالات متحده آمریکا داریم که تا در آوردن صلح در افغانستان همکار باشن با ما.
امریکا باشه همکاری کنه بسیار خوب است که وطن ما پیشرفت کنه و آباد شه.
سالانه امریکا میلیون ها دلار به پاکستان کمک میکنه و میتونه یک اثر خوبی را بالای پاکستان داشته باشه و پاکستان را مجبور بسازه تا طالبان افغانی را تمویل نکنن، تا طالبان را مجبور بسازن، طالبان افغانی را میتونه بالای دو فشار بیارن و آنها مجبور شوند تا به پروسه صلح افغانستان کمک کنن.
نقشه امریکا در پروسه صلح افغانستان خیلی ها مثبت است. قدرت بزرگی که امریکا داشت به واسطه ازو تانستن افغانستان پیشرفت های زیاده بکنن، مثلا از هر لحاظ اقتصاد، فرهنگ، تمامش پیشرفت کرده و یک نقش مثبت داره. قسم که ما شاهد هستیم امریکا توانسته از لحاظ نظامی و امنیتی خیلی ها افغانستان را کمک کنه. از زمانی که امریکا در افغانستان آمد نقش مثبت را داشتن، از هر لحاظ نیروهای امنیتی افغانستان توانستن که سرپای خود استاد شوند. پس نقش امریکا همی است که توانست آموزش های خاص را برای نیروهای افغان بدهد.
درنو ریدونکو، تاسو زموږ ځانګړي خبرونه د امریکا ژغ آشنا راجونه اوري. آصف صاحب زموږ د خبرونې لږ وخت پاتې دی، البته د خبرونې په وروستي دقایقو کې به زموږ همکاران ایوب خاورین صاحب او ظفر هاشمی صاحب دوی به موږ ته تازه معلومات راکړي.
بله،
د اوس لپاره زموږ سره استاد سنزی صاحب
بله با استاد استانگزی باز هم 5 دقیقه دیگه هستیم بله. تا ختم برنامه و در ختم فقط چند دقیقه آخرین تحولات از کم دیوید میشنوید.
بله زب سنزی صاحب خیو پشتنه وکما زلمی خلیل زاد صاحب چی مخکی د امریکا سفیر په افغانستان کې ودی ویل دی چې افغانستان باید چی د خبرو جنگ دواړو لپاره آماده ای د دغه خبرې سره تاسو څومره موافق یاست او څه فکر کوئ چې د افغانستان حکومت باید په دغه دواړو برخو کې ځان آماده ولري څنګه؟
دا د اوسنۍ سیاست او پرونۍ سیاست حاکمه وضع ده چې هر دولت باید د سولې او جګړې لپاره چمتووالی ولري. اوس د افغانستان دولت ما مخکې معلومه لیدو چې له نوي چیلنجونو سره په منطقې کې مواجه کېږي. د افغانستان دولت دومره پیاوړی نه ده چې په سیمه کې د یو حاکم دولت په توګه خپل ټول سیاستونه په خپل لاس کې کنټرول کړي. یره موږ په دې باندې موقعیت کې نه یو، د افغانستان دولت په دې موقعیت کې نه ده چې څومره غښتلی عمل وکړي. او په دې اساس زه فکر کوم چې موږ باید د سولې او جګړې لپاره یا د مذاکراتو او جګړې لپاره د دواړو لپاره آماده واوسو. د افغانستان د دولت مخالفین او په سیمه کې هغه هېوادونه چې د افغانستان په چارو کې مداخله کوي عین سیاست مختلف دي، په دې معنی چې هم د دوی سفارتونه دلته فعال دي، هم دوی جګړه ییز فعالیتونه حمایت کوي، هم هغه ګروپونه چې د افغانستان دولت سره جګړې دي هغوی حمایت او سپورت ورسره ده، هغوی سپورت کوي، هم د هغوی مراکز تمدینه دي. له بلې خوا دلته په ډیپلوماتیک لحاظ د پټولو ډیپلوماتیکو مناسباتو سیاسي مناسباتو کې اخته دي، موږ هم باید در مصر او یو وکړو او د دواړو لپاره په جدي ډول چمتو اوسو. زه د ښاغلي خلیلزاد د دې څرګندونې سره نه یوازې په داخلي سیاست کې چې د طالبانو یا نورو کسانو ته یې مطرح کړی، بلکې په سیمه ییز لحاظ د سیمې د هېوادو سره موږ باید په دغسې وضعیت کې ځان وساتو.
بله سنزه صاحب، تاسو د تهدیدات خبره وکړه، د داعش خبره و ډیره کیږي، امریکای کارپوهان هم دا وایي چې امریکا باید افغانستان داسې پرینر دی لکه عراق چې پرېږده، وایي چې هلته هم داسې شرایط خراب سي. په خپل ولسمشر غنی هم په خپل مرکې کې چې پرونی د ان پی آر سره کړی و، دوی ویلي دي چې نه غواړي چې یا نه پرېږدي چې داسې ډلې دي افغانستان د سوریې عراق او یمن په شان کې. څه فکر کوئ چې په دې دغه موضوع چې د څومره د افغانستان او د امریکا منافع سره ګډول سي مشارکې په دغه برخه کې، او د افغانستان حکومت ته څه پکار دي چې دغه ستادیداتو مخه ونیسي؟
باید ارز کوم چې دوا خبرې تاسو مطرح کوي، یو دغه چې امریکا او افغانستان دولت کولی شي زبیا هم امنیتي تړون او ستراتیژیک تړون د افغانستان او امریکا ترمنځ وجود لري، هغه ته مراجعه کوم. او بل اخر له ناتو سره ستړي وجود لري، د امریکا د ناتو د غړي هېواد په توګه په دې ډېر مشخص شوي دي چې هر کله چې افغانستان له بهرني تهدید سره مواجه کېږي، امریکا او ناتو د دغه متحدینو په عنوان د افغانستان دولت څنګ کې دري. یوه مسله بله مسله دا ده چې د افغانستان ثبات نه یوازې د افغانانو لپاره اهمیت لري، نه یوازې د سیمې لپاره اهمیت لري، بلکه په نړیوال سطح د امریکې د متحده ایالاتو په شمول ټولو ته د اهمیت ورکړه. اشتباه شاګرځونه د افغانستان د په وړاندې د نړۍ د تهدید په عنوان ګڼل کېږي.
بله،
په دې اساس باید په دې ارتباط مشترک اقدامات وشي. د افغانستان دولت څه کولی شي؟ د افغانستان دولت دا کولی شي چې په خپل داخلي سیاست کې باید بدلون راولي، د خلکو په ژوند کې تغیرات راولي، په داسې یو حالت کې چې دغه حکومت را تشکیل شوی نه ده، یعنی تکلیف شوی نه ده. په هغه اساس زه فکر کوم سرغوم په خپل داخلي سیاست کې تغیر رانه ولي، د خپل خلکو اعتماد ترلاسه نه کړو، باید د ملي سیاست کې هم پرمختګ نه شو کولی. په دوهم لحاظ موږ باید په سیمه ییز لحاظ هغه موازنه رامنځته کړو، موازنه را وساتو چې د یو هېواد د ګټو لپاره تر بل دوست له لاسه ورنه کړو. د هند او پاکستان مسئله نه هند کولی شي په سیمه کې نوی چیلنجونه رامنځته کړي. په دې اساس زه فکر کوم چې په بینالمللي سیاست کې باید موږ د افغانستان ګټو ته ژمن پاتې شو، د خارجي سیاست حدود په واضح ډول باید بېل زه د افغانستان حکومت طرحه ولسي جرګې ته د تایید لپاره ورکړي، اما چې داخلي وظایف اساسي حدود باید ورکړي، او په دې توګه د خپل ځان مشروعیت دپاره مثبت ګام کېږي، او په نړیواله سطحه کې هم هغه هېوادونه چې د حدود سره موافق دي هغه به هم معلوم شي، هغوی چې د خطوط سره دښمن دي هغوی به هم معلوم شي، او د افغانستان یا د کابل حکومت ته به د
تشکر استاد. فقط یک جمع بندی بکنیم، یک و نیم دقیقه وقت داریم. بربار اول یک حیات بچونین عظمت با هر دو تیم، رئیس جمهور افغانستان و رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی با ایالات متحده سفر کردن. شما ابعاد اینا چگونه بررسی میکنین و چگونه و چی دستاوردهای را شما از این سفر پیش بینی میکنین؟ بفرمایید استاد، یک و نیم دقیقه وقت داریم.
در صورت ایالات متحده آمریکا بسید برای هر کشور در جهان با اهمیتش روابطش، برای ما هم ایوان اکبر قدرت اهمیت داره، ولی این سفر سمبولیک باشه برای ما از در مناسبات بین المللی اهمیت قائل میشه، اعتبار میده دولت افغانستان و به کنارش باوری میست که نکات را که قبلا تفاهم شده او را تقویت میکنه و در تحلیل صلح در افغانستان نقش خواهد داشت و بلاخره مقامات امریکایی چون در آوردن یه حکومت نقش داره، در کاهش اختلافات بین دو رهبر نقش خواهد داشت و در نهایت ما امیدوار هستم که این سفر بر مردم افغانستان دستاور داشته باشه و باعث بهبود در زندگی اقتصادی اجتماعی فرهنگی مردم افغانستان.
تشکر بینهایت از شما استاد نصرالله استانکزی که دعوت ما را پذیرفتین و در برنامه حضور یافتین. تشکر.
بله، اوریدونکو تاسو زموږ ځانګړې خبرونه چې امریکا ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر په اړه باندې ده اوري. زموږ دا خبرونه په یو څو دقیقو کې ختمیږي، خو زموږ خبرونه ادامه لري. همدارنګه درنو اوریدونکو ته باید وایم چې موږ د نن نیولې بیا تر پنځشنبې پورې ځانګړې خبرونه لرو. ځانګړې خبرونه د افغانستان په وخت ما شام په وبوجو پلیږي. بله. او تر نو بوجو پرې دامل لري.
تشکر. حالا میریم با کم دیوید سراغ همکاران ما، آقای ایوب خاورین و آقای ظفر هاشمی. آقای هاشمی، حدود یک ساعت پیش با شما صحبت کردیم، چی چیزای تازه اتفاقات و تحولات تازه در اونجا رخ داده؟ صدای ما رو میشنوین؟
بله، زبا
صدای شما رو میشنوم.
بفرمایید.
در کمپ دیوید جلسات کاری دو جانبه آغاز یافته و ادامه پیدا میکنه تا 4 بجه عصر امروز. در اول، در قسمت اول، مذاکرات بررسی امنیت افغانستان پیگیری میشه و این با قسمی که رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی در پنتاگون یا وزارت دفاع امروز پیش از حرکت نمودن به سوی کمپ دیوید تهدابش یا معطاش به یک نوع گفتند که افغانستان این بار یا هیئت افغانستان به واشنگتن به این خاطر نامده که از امریکا چیزی را بخواهد، بلکه ما آمدیم که امریکا را بگوییم که افغانستان. بله.
تشکر. فقط وقت کمی داریم.
بله، کم وقتی دوست که مشت چیری لند وایست چی دوست ستیریجی وره پا کم دیوید کی چه خبری دی؟ چوم را خلق را چول سیوی دی؟ آلت جورنالستان است؟ تاسو پا کم زاکی هست؟
در افغانستان غوندی از امریکا سر پیل شوی دی در مطبوعات و دفار په پایل کې مخفری غوډلو چې دوی غونډه پایل کړي او اوس د مطبوعاتو ته د نن د نوټلو اجازه نشته، خو دوی په وخت په وخت موږ ته معلومات راکړي. په 4 بجې مازدیګر به دوی یو ګډ خبری کنفرانس په شکل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر، د امریکا د دفاع وزیر او د افغانستان د اجرایه رئیس په شمول د افغانستان ولسمشر به هم پاتې کیږي. لاندې
بله، ډېر مننه کوم خاورین صاحب، وخت مو ډېر کم پاتې دی. ډېر مننه
کوم په خاورین کې آقای پرویز کاوه صحبت میکنیم که روی خط هستند. در برنامه بعدی هم اونا رو میگیریم. بفرمایید آقای کاوه.
بله، میشنوم.
بسیار به صورت خلاصه اگر یک نظر عمومی در نشست کمپ دیوید بدین.
خب، نشست کمپ دیوید بین مقامات آمریکایی و مقامات افغان برگزار شده و جانب افغانستان هم که ایت افغانستان رئیس جمهور افغانستان رهبری میکنه و از جانب آمریکا وزیر خارجه آمریکا در رأس قرار داره. بیشتر روی سه محور بحثا جریان داره یا شکل میگیره که بحثای اقتصادی هست، بحثای امنیتی و یک مثلا بحثای همکاری های منطقه‌ای و بیشتر گفتگوهای سال.
این سه محور اصلی
است. آقای پرویز کاوه، تشکر از شما. در برنامه بعدی شما را حتما خواهد داشتیم.
بله، درن آوریدون که دقیقه وزمور زنگر اخبروانه چی امریکا تا در ولسمشر اشرف غنی پاره بندی وزه اوز ما همکار حفیظ آصفی صاحب بساسنه دختر پامانی وکو زموش خبروانی دامل ری
بله.
پایو تو شبو که زموش همکاران دی با تاسو خبرون
وای دا نمونه که در برنامه مستقیمه که داشتیم که سمو هم ادامه پیدا میکنه. امروز در بخش اولین دیدار رهبران افغانستان از وزارت دفاع ایالات متحده و سپس در ساعت بعدی راجع به نشست رهبران افغانستان در کمپ دیوید که وزیر خارجه ایالات متحده اونا رو دعوت کرده صحبت کردیم. تا برنامه بعدی که باز هم با شما خاطر بودیم، شب خوش بر همه شما آرزو میکنیم.
دختر پامان.